سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي ایرډیو ته واکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د وریدو او د لید د ساحې د لاندېدو له کبله د ټولو مسافرونکو او باروډونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د حواله خکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلي سیمه وټوګل شي او لاره به خلاص شي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره لتاګر تک څخه دې ډاډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د واټ د شمال نه ولایتونو له پلازمینې سره نښلوي، د ژبې په موسم کې د نورو واورو د وریدو له کبله سوزلي بندګي خبرته پرانسل کیږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانوي وګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی. د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون د شنبې په بانک ویل دي چې د نیول شوی کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینی اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوی دی. قنی د دې کسانو پاره نور چې ستنې دی وکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون لپاره غور روان دي. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سناتا سپارلې ده. سناتور ټیم شهي اتیرا شپه پر خپل ایکس پاڼه پیو بین کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلن باید امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي. خغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویل چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو تر رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. هغه ویل دا هغه کسان ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کړي سپکاوي دي چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورزي. متحده ایالاتونو پرون په امدی په ملګر ملتونو کې د خپل اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شي پریکړلې کې دغه کلمو مخالفت وکړ چې روسیا پر اوکراین د برید په خطر بړګني. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شي پریکړلې کې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې يرغل بلل شوې ده. د پریکړلې په درې نوي مثبت او اتلس مخالفو او 15 ممتنې رایو تصیب شو. په نهال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته لاغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او رسې خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شریف سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردني چارواکو ویلي چې خغله شریف د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبد الله سره د دوړې ودونو د اړیکو د پیوړتیا په اړه خبري وکړي. لکه مهال چې شریف په سوریه کې وخت رسیدل د دریم بهرنی سفر دی. نو موړې مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تم دا چې د سوریې موقت ولسمشر بل اردني چارواک سره د سرحدونو د امنیت او د دوړې ودونو ترمنځ د سوداګری اړیکو په پراختیا په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال لډیرې ګوري ودونو سره د پوخانی ولسمشر بشر الاسد د رژیم اړیکې اترنګلې وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. یو شمیر بیوزله افغانان له نړۍ وړي چې دوی سره بشری مرستې پرې نه کړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامداده تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې ووري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لزګونو کسانو فارغېدل.
ورسل کسان فارغ کړی دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه فارغ کړی دي.
فارغ کړي نو راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې شمیر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایي سناتور ټیم شیهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهیتی رشپا په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamana para diram muhima da che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza workru che tar hagri so sasbanun ta lad shi pazangade to ka agam hal che zamun milli pur shpad dir trillion dollar tar se dalai aw la ham wada kawi 36 trillion in
debt and climbing. ټیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سریاو زیدا لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزي وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایدن د حکومت پر مهال تصویب کړه خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحه وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی باقره باندې څوک د قرض بارم نه کوي ځکه چې ډېرو خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم مسره مخ کې ځي خو د بشریت له نگاه نه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستۍ کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهید تېره شپه په اکسپانه پی وی بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصله شوې. سلامونه ازازی، څه وخت په خیر کې راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي تیام د دغه ترګرو ډلو لپاره د غمرسي څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر هغه او تروريزم د بیل باست او ټول تر هغه دي ټول ترستان دي خوزه اول ما چې خپل بس دی یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په مغه د منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي تر هغه تروريزم او قتل او کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلق تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شو ملکی وړا ملیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي که نه به ترورستان وایي. مداخلات د هېوادو په چارو کې دا باعث د دې شوي دي چې ترهګر او ترورزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولي، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کومه د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، دومره توان نه لرو د مرمۍ چا ورکول. دا یوه طرف ته ده. بل پاتې شوه د کومکونه موضوع، زه تاسو ته خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه دی کړی. زه د دوو خلکو مشر یم په کابل ښار کې او همداسې ولایت کې. که تاسو فکر وکړي، زه دغو موسسات چې دوی دغه مرستې ورکوي، دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واقعا
افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي، دا لاسونه تر کومه کچې دي؟ که دغه بحث امریکایي سناتور له لوري مطرح کېږي، لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود دي؟ بیا دا تر کومې کچې دي؟
مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه رو کېږو په ولایاتو کښې مرستې شوي دي، داسې نه دي چې نه دي شوي. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واړه سرمایه گزاری کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې دا څه رقم یو ګیم شروع شوی ده، یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي، او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات وګورئ، تاسې په هغو کښې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو، څومره فساد په کښې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وې، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستله کېدې بل جب ده.
خو ځاځی صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې مونږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېز کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې، بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نه شته او جنګونه وو، او د جنګونه هم د مونږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حق دا خلکو ته اړمن چې څوکو ته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
پیدا. مننه، ډېره زیاته مننه. ژوند اوسې زازی صاحب، مننه کوم. ښه وخت.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل خار د سینو سیمو سودین کې دا کوي چې د طالبان حکومت کور په کور تلاشي او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سې شبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له رواني اونې پیل شوي ورته څه ندي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبان د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کې. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیت قمانداني په دې اړه تازه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال پر بوک
یو شمیر کابل خاریان د رواني اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شمې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دی ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانې د 500 فامیلۍ او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د هویت او غږ خپرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللې دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خبرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. د په اوکراین کې د اروپا د سولساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربان احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خو دای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې د له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ټرمپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سولساتو ځواکونو د استولو له طرحې سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سولساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي، ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي، دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیې له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقه په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړ چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درې مکلي سپاره. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دالي چې اوکراین ته سوله یو ثابت او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د غوړې پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه مړی کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناتو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لاسګونه کسان د کمپیوټر وینګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شول. د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د وړې زده کړو پروګرام لاري په شپږ میاشت کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخو کې وړاندې شو د ځوانانو لپاره د زده کړو پراخه زمينه برابر کړې ده. د دې پروګرام لاري فارغ شوی هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوانو. نور حال پر راپور کې
د یادو فارغینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یو پراخه غونډه جوړه شوې وه چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسولینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنۍ غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپل وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامدار وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران ویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې پنځه اتیا تنه د کمپیوټر او پنځلس تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن سوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکاره ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول سوي دي.
موږ سل کسان پارېغه کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم پارېغه کړي. تقریبا پنځلس کسان د انګلیسي څخه دي، پنځه اتیا کسان د کمپیوټر څخه دي. په هغه کې اولیت مو لومړی هغه چاته ورکړی چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد یې ډېر ځای په دی. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامې لرو او یوازې مو ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادوري وکړو.
بلخوا هغه زده کوونکي چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړه خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوه کولای چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمي د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر ځینې خوشاله نو درګه مې اوس هم زیات سنټرونه شته خو چې د غریبان د هغه وس نه لري چې روپۍ ورکړي. د هغو لپاره درکه ارمان لرم چې دا دغه وس لکه اتلاد پر هنګ چې درکه مې نور زیات ځین ورته پالیسی
اس کسانو چې د سار ماښام نه دور راته بیا د کسانو سره اتلاد پر هنګ هغه ته ستکر کوله. اسلامي ما سمج دا غواړو چې مشت په مټ داول نور هم زده کړی ذات کې لکه اطلاعات فرهنګ د اسرامیشته خلق دا وسط نه لریش په شخصي جو باندې درسونه وایي.
د دې ترڅنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت یې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او پنځوس کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې سره ډیر خوشاله یو. پښتانه مو دا دی چې دا اینده د پاره هم نور د پاره داسې اسانتیاوې برابرې شي او دغه سي کورسونه برابر شي. دا اوس هم ته باور وکړ ما سره یو را سره دی ابل او راز می په دغه باندې جنجال سره وکړ چې ما د پیس طاقت نه درلودې چې دای ما دغه کورس ته راچولې وای. په خاطر مې راوګ اوس هم دلته را سره دی.
د یادونی وارد چې اوس مهال په روزګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ افغان سره میاشت هم د بیوزله ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز مرکز لري چې هر کال لسګونه زده کوونکي فارغه کوي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کفایت نه کوي، باید نور وړیا مرکزونه هم خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یشمیر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د کاروندو د تخریب بل امر د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرای کړي دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروانګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي و چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکړي، خو د په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
په خو به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرای کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکړي.
د ګرشک یو لوی سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کوي، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکاری له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپو سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعا ویتل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې
کوکنار کرل شوی دی.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه د طالبانو د کمانډ ټولګټ وزارت وایي د سالنګ لولاره د واورو د وریدو د لید د ساید لنډیدو لکبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بند شید. د دې وزارت وین محمد اشرف اخشناس پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د لولاره نن سه شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شو. نو موړی وایي چې د هوا له خکېدو او د طوفان له ختمېدو سبب په واورو پوخلي سیمه و توګول شي او لاره به خلاص شي. خپل اخشناس د موټر چلوونکو او مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پوری پر دلاره له تګ را تک څخه ډر وکړي. د سالنګ لویلاره چې د هیواد د شمال د ولایتونو له پلازمینې سر نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو واورو د بریدو له کبله سوزلې بندي خو بیرته پرانستل کیږي. د طالبانو چارواکو او برېټانیا تایید کړی چې یو برېټانیوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې ده. د برېټانیا د بارنو چارو وزارت پرون د شمې په بیان کې ویل دي چې د نیول شوې کسانو له کورونې سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وان عبدالمتین قنیل قول راپور ورکړ چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، دریم یو چنایو اصل امریکایي او څلورم دغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅه کوله نیول شوې ده. قنیل دي کسانو په اړه نور ستنې ورکړی او ویل دي چې د برېټانیاوی وګړو د خلاصون په اړه غور روان دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان
حکومت د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بس ته خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د کاپ په څلرمه ښاغلی ترامپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوس مهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلې جمهوریت نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات په خوانی حکومت ته سپارل شوی وو امریکایي بیرتولي غواړي. آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلې وې.
ګورئ، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري.
سیده چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیاردو په تریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف څه چې دوی یوړه خو یوړه خو بلغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پانتونونه سړکونه د برق سیستم تلویزیونونه ادارات چې جوړ شوه دا ټول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیاردو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپله مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشل سوی. نو دا کار ونه شو، بالاخره بایدن چراغ دغه داس ویسته ټول بل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوري پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي، او دلته روسان دی ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړه ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
که تاسو وایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسه عملی نشوي، بیا نو ولې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خوب بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړي چې دا وسله چې پاتې ده د څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور و نه لري. دا خو په دغه خونه کېږي چې په زاری باندې دا وسله واخلي، بل دا چې طالبان خو وایي چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو. دغه واجنه بایدن اداره نه غوښته داسي، اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وایي چې د 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونږ دا وسلې دي ماته راکې، یا شاید د فشارونو درې پر اوري چې اوایي دغه بګرام او د شیندنګ د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، ام د چین به خاطر د پاره، ام د ایران د پاره، دا ډېر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې، دغه فشارونه په بدل کې دغه پلاټ کې چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي، فکر کوي د دې ارزښت؟
از یو لاند مقدمه کوم ولرم چې ورسره دغه مشخص ته سوال ځواب باندې راځم. ما ګورم د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دولت تشکیلاتي چار جوړیږي، چې هغه عبارت دی امنیتی دفاعی سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت او مادن داس نور سکتور نه دي چې دا ټول بیسمن دي تعداد جوړي دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چار جوړیږي. خدا به دې نو کوچې د ټول مسایل بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلي، نو دا مسایل ټول د اقتصاد په محور باندې صرفيږي. دلته د امریکا د وروستۍ غوښتنې چې دا دوه غوښتنې دي، او دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا. یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چې د پاتې دي د دوی لپاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي د طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل د دفاع لپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمه ولري، او دا اقتصادي زیرمه په اساس باندې دوی د خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کوي. او دویم مسله یو څه بل غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، موږ یو مشخص ګاونډ هیواد دغه غوښتنه هم ده چې هغه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه هر ممکنه طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي چې اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقې باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاس وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې وپیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري، نو ځکه دا د افغانستان تر هم نه امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډېر به ارزښت دي.
او د امریکا لپاره د دې د ترانسپورت او د لیګ مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته،
پرته له شکه چې دا ډېر د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام وازین دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي. یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، هلته ډېر د افغانستان تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع دا موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي. که چیرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالات ته وڅېږي، دا بله مسله ده. که چیرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره شون نه ده. او بیا هم د تاسو سوال ته که مشخص وبم، دا د افغانستان د متحده ایالات لپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان نوم خو یې ونه خیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته یا شاید سیمې هیوادونو ته و چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا د ګورې د شوروي د وتلو نه که موږ تاسو د تاریخ دغو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پریښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده. نو اوس هم چې مثلا د ګورې چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې و چې دغه مهماتو سلا افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان دپاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاسته ولوېده. اوس پلمې لټوي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پي ته ورکوي او دا مسایل دا ټول پلمې دي چې سره کم اوس امریکا هڅوي چې دا سلاوي واخی. خو امریکا خو وړای نسی امریکې ته، دا نه ارزي په هغه مصارف. دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې بهیر صاحب وویل چې د دې ځای وېسته پاکستان ته ورکړه، اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي او بلاخره بیرته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو استفاده کړي وي؟
ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړي، دغه ټول پاکستان جوړ کړي و، د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله، د دولت د جمهوریت په وخت کې دوی جنگ کول. اوس خو هغه سلاوي خو دوی سره شته، بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان، نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته راوړي. فقط دف دی پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واڅي دغه ورته جوړ کړي چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته تسلیم کړي.
دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده، یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لاره مثلا خپل متحدانو ته وسپاري، دا احتمال څومره شته؟
فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شان ورکړي. په دې چې هغه دوی د روسي سیستم دی، پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی، که خوب مثلا سید ټانک، اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري، مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسی کې جوړېدای نه سي، یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان، بیا ازبکستان دوی بیچارګان دون جرأت نه سي کولای. دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی، دغه در امریکای در فشار لاندې چې د مونږ الوتکې مونږ ته راکې، او دغه د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللی دی نه. دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي دی نظامي، که چیرې نظامي الوتکې بېله اجازه یو بل خاورې ته ننوځي، که هغه دا ونیسي د دوی کېږي، په دې چې دا غیر دا خو ملکی نه دي، دا نظامي دي، اوختي دي اخوته دی. نو دا ډېر مسایل دي چې په څه شکل د اوس د اوس د نیت له لارې کولای شي چې ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله، چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته دا الوتکې برته وایي.
بهر صاحب، لکه څنګه چې ما سریزه کې وویلې، د امریکا سی این این ټلویزیون د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د اوو میلیارد ډالرو په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا همدومره وخت پې تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په تخنیکی ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورې دا قیمتونه چې دوی ورکوي، لکه هغه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې وشوې، دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جګ رقم چې د انتقال د طرف افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د هغه مشخص نقطو ته داغه یا بیسو ته داغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ اوس تاسو په تیرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول داغه و قیمت نه دوبه، حتی کله لس پنځه لس برابر باغه اضافه بود قیمتونه کله چې دوی قراردادو ته ورکول. نو ځکه داغه موږ د افغانستان اوسګورو میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشوه په تیرو کلونو کې، با وجود ده چې موږ پوهیږو چې داغه پنځوس سلنه په نظامي مسایلو په مصرف رسېدل، خو دا پاتې یم که چېرې ټولې څه مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغول شوی وی، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغو امکاناتو چې ادا کېدل هغه ټول واقعی شکل هغه شکل چې ضرورت و په هغه شکل داغه مصرف نرسیده. نو دغه اوه میلیارد دغه مبلغ هم چې دوی ادا کوي، دغه مبلغ هغه مبلغ ده چې دوی په هغه وخت کې د مغز نه خریداري کړې، داغه باندې داغه د ترانسپورت یا داغه د انتقال ټول مسایل پیچل دي او افغانستان ته رسېدل دا ټولې پرې اضافه کړي دي. او دویم دا چې داغه نه تر اوسه که چیرې موږ د 2001 یا 2002 یا 2003 کال نه محاسبه وکړو، تر اوسه پورې تقریبا دا د 60 کال پخوا وصله ده، یا تقریبا د 30 کال پخوا وصله ده. د 30 کال یا 60 کال دا استهلاک شول، دا څومره تخریب شول، او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خوځان ته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسائلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په اساس دا بېرته اپډیټ کېږي، بېرته بیا هغه استفاده ته برابري. نو دا کله اپډیټ شوي دي؟ اول خو به دا تقریبا څلور کلو کې هېڅ شی نه دي. دغه نه پخوا هم د جمهوریت وروستي کلو کې خو هغه زیات هم رسته خو د افغانستان سره نه وه په دغه برخو کې، هغه څه ناچیزه امکانات چې خپله دننه په هېواد کې دغه نه استفاده کېدله. نو دا تجهیزات داسې چې ظاهرا یا څه شته پکې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ هغه قیمت ارزښت نه لري. دا څومره چې دوی ادا کوي ممکن یو ډېر ټیټ اقتصادي باندې هغه نه ارزښت ولري. دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدې وسلو نه همداوس استفاده کوي کار ترې اخلي؟
ولې نه، دلته څونه ګوره استفاده خپل مشخص ډولونه لري. یو دا چې دغه هغه دغه آروانی یا سیاسي استفاده ده، کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې هغه ګاونډي هیوادونه واضح ده، ته که پاکستان دی یا که یا نور هیوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري، کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني داخل دوی آروانی تاثیرات داخل د خپل زیات قابل بحث. یا دویم دا چې دوی کله چې من ګورو په دروستي څلورو درنیمو کلونو کې څو واره دوران خرجي کړسې ته څرمه دا نښتې وشي، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح او په سیمې باندې څومره تاثیر درلوده، پرته له شکه چې دا خپل تاثیر هم روانی تاثیرات لري، هم د دفاعي لحاظ دا خپل تاثیرات لري. او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په روسیې کلو کې ځکه چې خپل منځ دننه کورنۍ جګړه نشته، نو زیاته استفاده هم شوې نه ده. نو په هغه پیمانه چې دا په روسیې شلو کلونو کې د دننه استفاده کېدله، خو اوس خو هم استفاده شوې نه ده، نو دا شان پاتې دي. نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي، او که چیرې د متحده ایالات سره یا د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې، دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي او د ده بدیلونه هم باید په نظر کې ونیول شي.
بهر صاحب، تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ لدې وسلونه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې دي تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامداره د دې هغه حفظ و مراقبت، تخنیکی حفظ و مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري؟
ګوره، افغانستان په تیرو څو کلونو کې چې دې موږ د ټولو مسایلو ته، ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو، که امنیتي دفاعي سکتورونه وو، که د پوهنې سکتور وو، که د معدنو سکتور وو، که ټول سکتورونه، دلته کارونه زیاته ډېره بریده په سنتي شکل باندې پرمختګ، ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو، په هغه اندازه په هغه پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه درست. ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې، هغو په رد کې وو. د زموږ افغانان د 20 د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه، نو دغه امکانات نشته. دا خو یو مطلب په مجموع کې. دویم دا چې بعد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوي کادرونه چې په هر سکتور کې وو، دوی په مختلفو دلایلو دوی افغانستان پریښوده، او دوی د هیواد نه بهر دي، او د نه په هیواد کې دا مسلکي کادرونه چې دغه مسایل علمي یو تجربي دي یو علمي پوهیدل، نو دغه د افغانستان نه بهر وتلي. په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کادرونو د کمښت سره مواجه یاستو، که چیرې د امنیتي دفاعي سکتور دی، که چیرې د معدنو سکتور دی. زه غواړم یوه لنډه اشاره ولرم. معدن ولې او زموږ استخراج یا اکتشافات په څه دقیق ډول نه کېږي؟ ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کېږي؟ موږ ضایعات زیات لرو، ځکه چې موږ مسلکي کادرونه نه لرو. ولې د دې پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو، ځکه چې موږ مسلکي کادر نه لرو. نو د دغه کادرونو د روزلو دپاره اول خو د موجودو کادرونو حفظ دا ضرورت دی، ځکه چې دا د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کادرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتر تېږي او د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره، موږ باید هغه تحصیلي مشخص، البته فندي باید موږ فعاله ولرو چې فارغ ورکړو. متاسفانه موږ ګورو چې دا شی فعلا موجود نه دي، او دا د افغانستان هیواد افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخکې ویلي، البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لنډې سره راونغاړو او یو نتیجهګیري هم وکړو. طالبانو مخکې ویلي وو چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ونه سپاري، او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیل صاحب هم ښه توضیحات ورکړه. په دې چې ګورئ، اوس دغه مسله ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چی دي، دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري. مثلا ټانک سلای مرمی و تزورت دیده ده حقه یواد چه جور کرده ده حقه کولایسی دو دوی لاسرسی تا ورکی ده دوی ده غزای کولایس دوی واخی که چیری ده مرمی تمامی گی، نو ده بیا ده سرویس تزورت دیده ده عردجات نظامی ده چه سرویس نیستی خود ده کار اولی گی، نو بلغه نه دو دوی پا درد خوری ده امریکی، نو ده وقت که داشی چه طالبان د امریکای سره خاړی کې ولې دا احساساتي خبرې دا احساساتي دلیل کې ما چاته ماته ورکړې، هغه وخت ماته مونږ وکولای چې مونږ خود کفا سو یو شی جوړ کړو باسکل نه سو جوړولای مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاړی کولو دی چا سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مخته کو او د امریکای سره خاړی کولو په دې چې ما په یاد د هرات په زلزله کې دغه چین چې دوم اقتصادي واد په دنیا کې $1,000 مرسته الان چې $1,000 یو تاجر د افغان ورکولای سو نه د دې څخه شي نه جوړیږي نه ولکه د روسي څخه شي جوړ سي نه دوی څخه
امریکا وای چې البته خاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې مونږ د پیسې نه ورکو یوازې دومره ویلي دي چې مونږ له دوی سره دا مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید مونږ سره د وسلې مونږ ته راوسپاري په یو دقیقه کې کراته وایست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترنګلې کړي
ګوره افغانستان په د تیر څو کلمو کې ډېر د فیصله سیاسي اړیکو کې کته پوته ډېر زیات مخته شو اما تل د اړیکې په یو شکل افغانستان ته ساتل شوی ځکه چې له یو پله په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نور هیوادو مرسته اړتیا لري دغه هیوادونو هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودلو لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري نو ځکه د اړتیاوې دوه طرفه دي دا دواړه خوالخوادي که چیرې دغه وسلې ورکول شي ورکول نه شي دوی به په هر شکل چې افغانستان سره به خپل اړیکې جوړوي ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لرې پاتې شي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث مو اورېده د خبرونې میلمانه و دریا خان بهیر د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي او خلیل احمد ندم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں جہاں میں سفر والا اس کے لاس لاس